سلامونه ستړي وشي په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکې اس پایل کوو د دې سات په خبرونو د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیلو په یو هوایی برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړې دي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړې او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ هم نن مخکې اعلان کړی چې حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبرې هم ورکړې دي. دا اسرائیل په هوایی برید کې چې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ورسره یو ځای د ډلې او د ایران د سپای پاسدارانو یو شمیر مهم قمندانان هم وژل شوي او یو شمیر نور یې ټپیان دي. د وژل شوي په منځ کې د ایران د سپای پاسدارانو عملیاتي مرستیال عباس نیلوفرشان هم شامل دی. رویټرز خبري اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیلو په هوایی برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنهي د خوندیتوب پارې یو نامعلوم ځای ته بولای دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر خامنهي د حزب الله د مشر نصر الله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی. حزب الله د امریکا له خوا ترګر ډانه ګڼل کیږي. اروپای ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نشر کولو تورنوي. یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل د دوی سره نه شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړې او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یوه اونۍ مخکې په رسنیو کې پر سیاسي خپرونو هم بندیز ولګوه. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزاد او رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د عامو تلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفي زاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلي نجفي زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هیبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا مو زه فرشته سهاګ د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کومه. په خبرونو کې را سره د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه راپورونه او جزئیات اوریدل شي. وړاندې به واورئ د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلې له منځه ولاړ شي.
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده.
او روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستان لزګونو راستنه شو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفه خودل شوې دي.
نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شروالي ریاست ته طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیز ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک کې جوړه شوې وه. د یاد بیان له مخې ایران په افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعدې په څیر ترهګري ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو لملاتړ نه لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویو میغونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي، خو د غناسته د ملګرو ملتونو د نهاویو عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان لمخ ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګري ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلی چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړې کړو او په ټکوې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره ملای افرادګرایي په افغانستان کې ریښي وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په نهاویو عمومي اسمبلی کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټکوې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولې هغه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې، خراسان څنګه، القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبرې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وایان زبی الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګري ډلې فعالیت نه لري. دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپل کورنۍ مسله ده او خپل باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره د غونډو اعلامیو پر لپسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډیره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعشان ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالیږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمری په 11مه په خپل څلور دیرشمه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو افرادو په اړه اندېښنه خوده و. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګری خپروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګری زړه په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. یوازې د تیری وګي میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندی کې د دوو بریدونو مسولیت ومانه. چې د طالبانو حکومت د شمیرو لمخې په دې دواړو بریدونو کې شل کسان ووژل شول او نون نس نور ټپیان شوي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر حق افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته تللي وایي له خپل هنر لرې پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه نه ده مساعده. په لویدیز کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخواني مسؤولین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. سنا کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
خو دوی ماته وویل چې ته مجبوره خپل دغه حرفه چې ته لرې دا څه چې ستا زده دي د دې څخه واوړې او یو بل کار شروع.
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار په نوم پروډکشن مشر فضل احمد انیس دی. نوموړی څه باندې دوه کاله کېږي چې د جرمني په یو کوچني ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسیږي ورته ویل شوي د لازمو امکاناتو د نشتون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره. ښاغلی انیس وایي دا ورته ډېره سخته تمامه شوې او اوس خپل هنر ډیر لري شوې دی.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې او تا ورته په ډیر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې او بیا چې کله ته مهاجر سې بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه د جشن واوړه، نو دا واقعیا هم یو ډیر سخت ساعت، یو ډیر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پایس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نوموړی بیا له نږدې دریو کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسیږي. پایس هم د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره.
گاهی یگان آدم خوش چانس پیدا میشه کې مثلا په یگان کشورهای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي، له هغې پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2023 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواد ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی هم دا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او ور دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي چې په دې ډول به کرار کرار له خپل هنر نور هم لیرې شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمیر پخواني مسؤولین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخواني رئیس صدیق برمګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یک دو سه داستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم. در
موږ په فرانسې، آلمان او ناروی کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. له درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مش فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاسنیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په نومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلابي از تاریکي ها ګم نه کړن.
خغلی برمک وی دوی هڅه کوي چې د مشق فلم آنلاین ورکشاپ لري ځینو غوره سناریوګانو ته د فلم کې دوه زمينه هم برابر کړی. د یادونې ده چې په افغانستان کې په ورستیو دولسیزو کې د سینما هنر یو څه پرمختګ کړی و. که هم د کیفیت لاړخه په یو شمېر تولید شویو فلمونو انتقادونه موجود و، خو د سینما د برخې ډیری فعالینو ته د کار یوه زمینه برابره شوې وه. خو په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغان سینماګرانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماوي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګرانو چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول اوس د ډېریو کارونه یې په ټپه درېدلې دي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د لړم میاشتې په دېشمه د یوه مکتوب په خپرولو سره آن تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. ویاند یې ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرایلو په یو برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانګزی نور جزئیات مونږ ته راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. د اسرایلو پوځ نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې او سیاسي څنګه مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکس پانه خبر شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاس قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوي دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په ایکس پانه کې ویلي چې حسن نصرالله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رویټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای خوندي ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوی دي. څلور شپېته کلن حسن نصرالله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبري کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرایل او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار خدای چې ارزان به خواړه پلوري، ځکه په دې هواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خندي او هغو رستورانتونو ته چې خواړه یې ګران دي میلمانه کم ورزي. زموږ همکار فیروز عزیزی د رستورانتونو د زینو خوندانو او میلمنو سره په دې اړه خبرې کړې. راپور یې په دې اړه چمتو دی، تاسو یې واورئ.
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستوران خوان الابردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا 180 افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب است دیگه چاینکی است هم
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ 50 کیلو تکه کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډول مینولر او ځینی نور خواړه چې موږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 300 میلمان درو چې موږ ټول خواړه هم دایو بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تګ راتګ کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیا له 130 تر 150 افغانیو ده. د دې رستورانتونو ډیری میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا داسې ویل چې په درې کاله کم زیات پکې د رستورانت مخکې وخت پلاو او سرکړې دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس تلګه خلک په اقتصادم ډیر کمزور دی. یو لوبیا وارتال غردا او چرګ او سبزی دا شینه په هی دی ورته په دان سوالات کې لګا تورخم کې اوس دی زیات ګندواله دی دلته کنه فار ټول غریب کار دی. هغه فرقونه لګا مخکې بس تقریبا په شپږتا ویور په ور کې پیدا تا دا بلیخت نو واخه تر 50 پورې اوس موږ دا ورکو کنه دغه د خاطره
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزانبای خوړو رستورانتونه ډیر دي، خو دلته د یو رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس آن د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته.
اوس چې ارز چې د پټا په وته دې لري اوس چې موږ سرویس کولو غوښته په کوړه او اوس چې دا 1 کیلو مخو
اته کیلو یعنی اقتصادی وضعیت چې بیخي د خلکو صفر ده هوا کارګر چې خلک دې اکثریت ده چې کوم خلک راځي خاص هغوی چې ډوډۍ سستر ممکن ده صحیح نه ده او چې خوري هم پوښې ډېر په تکلیف باندې یعنی نیم خوراک خوري نیمه ډېره ډوډۍ
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډیری یې له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټې څنګه یا ښار داخل ته ورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د په وړو هوټلونو کې حل کیږي نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیه پخیږي یا مثلا دغه برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوي دي نو هغه کوم خلک چې دوکانداران دي یا په هغه ساحو کې د سپروشان دي غریبکار مزدورکار که څوک لاس بیړۍ ګرځي اکثرت د دېو د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي ځکه هلته چای ډوډۍ او همدارنګه نور خوراکه په ارزانه بیه تمامېږي
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان بیه رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاو وي او په لس یا شل افغانیو ځانونه نیمه مړوي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خلک وزګاره او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې په لوکسو رستورانتونو کې ډوډۍ نسي خوړلی اوس د هغو روښانو چتونو لاندې او هم آزاد فضا درلودونکو رستورانتونو کې چې موسیقي به یې پکې غږول کېده د ډوډۍ خوړلو دوی ته یوازې خاطرې ورپاتې دي
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اوري ازادۍ راډیو اوس د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سپونو نسیه ویش پنځه ویش او د ماښام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر غوچا د افغانستان له خلکو سره مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې غوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي وایي مرستې تو تر ډیر جدي اړتیا لري په دې اړه نور جزئیات عبید عبدی سپوږمۍ په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت لامل په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري دی اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي اوچا زیاتوي چې له یو سلو اتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې یې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلوېښت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی او چا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بېلابېلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارزواکي او اقليمي بدلون اړوند ناروغي او مړینو ګواخ سره بمخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکاری او بیوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
غم ما خورده شوه، زیات وضعیت مو خراب است.
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو له پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخ دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته نه ده برابره. د اوروزګان ولایت په مرکز چینکوټ کې د پاکستان لسګونو راستانه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې خودل شوې دي. دا کار د ان ار اس موسسه په مرسته او د چینکوټ کاروالۍ په تخنیکی مرسته شوه ده. کوم کسانو ته چې دا غرفه ورکړل شوی خوشحاله دي چې د دوی ته د کار زمينه برابر شوه ده. په همدې اړه زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی، تاسو یې غوښی.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفه له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالراشد د هدایت ویل چې د انرسي موسسي ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ د دې موسسات سره د غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچي چې هغه د خلکو ته یو د کار زمينه پښکې برابر شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ داسمه در سره کوو کدل ته داسې یو پروژې رااله چې د ماجرینو د کمزور کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمان تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان په دور سره زیات ظلمونه کړی دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر شوی.
سیاست مدار پر ودانه وای سمور سره دوی د انکاری او د موسسه کړی ده، دوه امارات کړی ده. موږ پر ودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضی او ډیر خوشاله یو چې زموږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالاتو په دې سختو شرایطو کې وکړي.
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو، هر څه ځان ستړی کړو، بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک به خدمت کوو، خپل ملک به جوړوو، خپل د وطن شکریا.
په اورزګان کې داسې مهال